هدف له ایران سره د وی اټومي موافقه را منځته کول دي. د عراق دفاع وزارت وایي چې د اسلامي دولت د افراطي ډلې دوهم سړی د امریکا په مشرۍ د ایتلافي ځواکونو په هوایي برید کې د عراق په شمال کې ووژل شو. ناتو او اوکراین له روسیې غوښتي دي چې د دوی په وینا د اوکراین په ختیځ کې د دوامداره بې ثباتۍ لاسو لاس واخلي. او روسیه وایي چې پلیز ځواکونه به یې له بیلاروس، چین، هند او منګولیا سره یو لړ پوځي تمرینات د روان کال په دوهمه نیمایي کې وکړي.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. که غواړی ویل ولې پته مو ده ازادي راډیو ټکی اور په انټرنیټ کې د غراز د افغانستان او سیمې په اړه مطالب لوستلی او کتلی شئ. ویډیوګانې او د غراز عکسونه هم لیدلی شئ. د انټرنیټ لارې د ازادي راډیو خبرونه هم اوریدلی شئ. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اور وړاندې د اساسي او بشري حقونو او د غراز ژوند په شیبو کې 2:19 پروګرامونه درته خپرو. د پاکستان د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان د کراچۍ وروستي برید ته په کتو چې د ښځو په ګډون له 40 زیات کسان پکې ووژل شول او مسؤلیت یې هم داعش پلوه جندالله وسلوالې ډلې منلی وایي داعش په پاکستان او افغانستان کې په دې وروستیو کې فعالیتونه زیات کړي او که چیرې د دواړو هیوادونو حکومتونه د دې ډلې په وړاندې اقدام ونه کړي ښایي دا ډله خپلو فعالیتونو ته زور ورکړي. له پېښوره د ازادي راډیو خبریال ذبیح الله شفق پرې رپورټ لري.
د پاکستان د سیاسي چارو ځینې کارپوهان اندېښنه څرګندوي او وایي چې د داعش اسلامي دولت وسلوالې ډلې په پاکستان کې ریښې ځغلولي چې ښایي د دې هېواد په ګډون به د سیمې لپاره ښې نتیجې ونه لري. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې د چهارشنبې په ورځ د سند ایالت په کراچۍ ښار کې د اسماعیلي فرقې پر یو بس وسلوال برید وشو چې په نتیجه کې د 1400 په ګډون لږ تر لږه 1500 کسان مړه او 43 نور ټپیان شو. د دې پېښې مسؤلیت د جندالله په نامه وسلوالې ډلې ومانه. جندالله د تحریک طالبان پاکستان هغه ډله ده چې تېر میلادي کال په نومبر کې له دې تحریک لارې جلا کړې او د اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې ملاتړ اعلان کړ. په عین حال کې د کراچۍ ښار یو امنیتي چارواکي د فرانسې خبري اژانس ته په وینو ککړ یو لیک هم ښودلی چې پکې د داعش په استازیتوب د دغه برید د مسؤلیت اخیستلو ادعا شوې ده. د پاکستان د سیاسي چارو ځینې څارونکي دغه پېښو ته په کتو وایي چې په دې هېواد کې د داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې ریښې ځغلولي چې ښایي پر پاکستان سربېره به د سیمې د هېوادونو لپاره ښه خبر نه وي. د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوه عقیل یوسفزی چې په سیمه کې د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو په اړه ژوره مطالعه لري له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل:
ګوره تر اوسه پورې خو چې بعضې واقعات شوي دي د هغې داعش ذمهواري هم اخیستې ده او بیا چې انویسټیګیټ شوي دي هغه واقعاتو نو د هغې نه هغې طرف ته اشاره هم میلاو شوي دي. نو پاکستان کې بنیادي طور له د داعش تنظیم هم دی، د هغې بعضې کمانډران چې دي هغه هم خلکو ته معلوم دي. د دې نه علاوه دا هم ثابته شوې ده چې په افغانستان کې هم د داعش پاکستان کې مشته د دې په مینځ کې دی نو یو کوآرډینیټنګ سیستم هم شته، یو هماهنګي هم شته. بیا په جلال آباد کې چې واقع وشوه د هغې ذمهواري هم قبوله کړه، په کراچۍ کې کومه واقع وشوه نو د هغې ذمهواري هم جندالله یا داعش قبوله کړې. نو د دې نه بعد دا دعوه کول بالکل بې معنی ده چې په پاکستان کې یا په افغانستان کې د داعش وجود نشته.
دا پر روان کال کې د پاکستان په سند ایالت کې دویم خونړی برید دی. تر دې مخکې د جنوري په میاشت کې هم د دې ایالت په شکارپور خارګوډي کې په یو ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 25 شیګان وژل شوي وو. په شکارپور کې د دغه ځانمرګي برید مسؤلیت هم جندالله وسلوالې ډلې منلی او فهد مروت چې ځان د دغې ډلې ویان معرفي کوي د چهارشنبې په ورځ رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دوی به په پاکستان کې پر شیګانو، عیسایانو او نورو مذهبي لږکیو دا ډول بریدونه لا نور هم وکړي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا جندالله یا نورې هغه ډلې چې په پاکستان کې د داعش ملاتړ اعلان کړی د دې وړتیا لري چې دا ډول نور خونړي بریدونه وکړي، عقیل یوسفزی وایي:
ترڅو پورې چې مونږ د داعش اینټی شیعیزم کوم دغو ایجنډا چې دا په هغه باندې مونږ نه پوه کړي نو دغه وخت پورې دلته کې بهام وي. بنیادي طور له د داعش وجود چې دی هغه د شیعګانو یا د دغه نورو خلکو چې په هغه کې اسماعیل خیان هم راځي او هغه کې کوم چې د وهابیزم نه اخوا کوم مسلکونه وي هغه دوی خپل دشمنان ډیکلیر کړي دي. او دغه صورتحال مونږ په عراق کې وکتو، دا په شام کې وکتو، دا بیا په افغانستان کې هم داسې اطلاعات دي چې شمالي افغانستان کې چونکه د نورو مسلکونو خلک زیات چې د بدمرغه چې هلته کې هم دوی بعضې اټیکس کړي دي په دغه فلسفې یا دغه نظریې په بنیاد باندې چې دوی په پاکستان کې نه دا چې فورسز او ولس په نخښه کې بلکې دغه خلک چې هغه د دوی نظریاتي مخالف دي هغې باندې هم دغه اټیکس سي دي. نو د دې یو سلسله شروع کړي، د دې خبرې ډېر زیات امکان موجود دی چې په راتلونکي وخت کې د دوی په کارروایانو کې ډېر زیاته اضافه وشي.
د پاکستان جنوبی تجارتي مرکز کراچۍ له ډېره وخته د قومي، مذهبي او سیاسي تاوتریخوالي له ستونزو سره مخ ده چې په نتیجه کې ګڼ شمېر کسان وژل شوي دي.
ه
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالله حد افغان له هلمند د لیک چې په لشکرګاه کې د طالبانو پرونی برید ډیر ظالمانه او وحشتناک و طالبان ځان ته څنګه مسلمانان وای؟ په اسلام کې خود مسلمانانو وژنه منع ده او طالبان په تیره بیا بیا مسلمانان په نښه کوي او وژني. په افغانستان کې الله پاک دې په افغانستان کې سوله ټینګه کړي تر څو ورور وژنه پای ته ورسول شي. له نورستان ولایت نه قاري محمد مدني لیکي د کابل او هلمند پرونی پیښې غند مخالفین به هیڅ کله هم په دغسې حملو سره خپلو شومو اهدافو ته ونه رسیږي، بلکې د مخالفینو دغسې ناوړه اعمالو په وړاندې به خلک خپله کرکه لاپسې زیاته کړي. ازادي راډیو اوري او سم دوه نیس پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې ژوند په شیبو کې واوري، پام وکړئ د اساسي او بشري حقونو اونیس پروګرام ته.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مو هرکلی کوم. تاسو دا خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.6 او په لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازې اوریدلی سئ. د دې اونۍ په خبرونه کې د اساسي قانون د 24مې مادې په اړه بحث کوو. زموږ سره په سټوډیو کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د کابل د سیمیز دفتر د معلولینو د حقوقو د څنګه مسؤول محمد اسعد صافی ملمدی. صافی صاحب محترم شرغلست،
ډیره مننه. زه هم په خپل وار د ازادي رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم.
صافی صاحب، که په دې اړه معلومات راکړي چې د افغانستان د اساسي قانون په 24مه ماده کې څه ویل شوی دی؟
د اساسي قانون 24مه ماده د علم او فرهنګ، ادب او د هنر په مورد کې ده چې دولت باید په دغه مواردو کې اغیزمن پروګرامونه ولري، او همدارنګه دولت مکلف دی چې د مخترع، مؤلف او د کاشف حقوق باید تضمین کړي، او هغه د علمي تحقیقات په مختلفو برخو کې د دې څخه حمایت وکړي، ملاتړ یې وکړي، او د دې د علمي تحقیقاتو له نتایجو نه اغیزمنه ګټه واخلي، او د ته د قانون په رڼا کې عمومیت ورکړي تر څو د دغه تحقیقاتو نه اغیزمنه ګټه واخیستل شي.
تر اوسه پورې دغه ماده څومره تطبیق شوې؟